کې دی د خبرونه په دوهم نیمایي دیرشو دقیقو کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنی نه دي چې متحده ایالات به د هیواد ته شاک کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولی چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. دغه راز د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې هم په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. په هرات او فراه کې چارواکي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د لسو زیاتو پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د هرات والي د فرسي ولسوالۍ پر امنیې قمانداني د طالبانو د یوه برید په پایله کې د 15 پولیسو او 9 طالبانو د وژلو خبره کړې. او په عین حال کې د فراه والي تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې د لږ تر لږه 2 سرتیرو د وژلو خبر ورکړی. په لوګر کې چارواکي بیا وایي پر یوه کور د طالبانو توغندۍ لګېدلې او وطنه انټپیان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان ای باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندې او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بی ایس نیوز سره په امریکا کې دغه راز وویل. واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي، خو پرې به نږدې چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د پشا کولو لړۍ بشپړه کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلې دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی. په پوله کې د تېرې اونۍ په شخړو کې د نږدې 500 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 200 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. تاسو له پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت کوم ځنګ پر سوال دي. اور د غفرغندا ولسوالۍ کې د هغه د دایې پل ډېر کم دی او کمبار دی. او دلته د جمعې په ورځ په کورونه کې زه تکرونه م کې زه او لاره ډېره کمه ده. دغه د ټوټل راډې خواته دغه ځای ډېر ښه سم په نو موږ غواړو دا د ټولو ښځو وسنو ده چې دغه برغندا او پل د درایې ده. دغه ډېر پراخه چې ځکه چې اوس متعدن پل هم پراخه کېږي جوړېږي او د سرکاري باغ پل هم پټاو شوی جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پل هم راته برداره کړي او جوړ کړي ځکه چې دا د درو لسوالۍ لاره ده لکه د سالیکوټ د خاصرې زارغنداو د نیس. نو هیله ده ستاسو زموږ پیغام په دې توګه اورېدلی. السلام.
زه بصیر الله حکمل د کنړ ولایت د درتیج ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک پر کلي زما پیغام د معارف وزارت ته داسې وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل ځکندې په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودي. زه پخپل فعلا د دو سیمپونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي چې د دوه ټولګو شاګردانو جمله تعداد 15 شاګردانو ته رسیږي. مخکې وزارت لخوا نه موږ ته حق زخم معلمان نیول کېدل. دا سبا ادا کوله او داسې نور استادان هم هر یو ته دو دو سیمپونه پیلن ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نشتون دا بله ستونزه ده. د غیم زموږ لیسا اووه کمرې لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ دې بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه پیلېږي. خو له هغه مخکې په هندستان کې د کورونا وبا ورځ تر بلې پراخیږي. تېره اونۍ په دې هیواد کې له 30 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شول. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندوستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي ساه اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیرې اونۍ پر مهال هندوستان 2.6 میلیونه د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه سوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ سوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده، خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبی آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات سوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمېدو دي. په پاکستان کې هم د کرونا ویروس دریمه څپه راغلې ده. چارواکو د مې په 2 نیټه پریکړه وکړه چې د مې له 4 تر 6 به د تګ راتګ لپاره له افغانستان او ایران سره لارې په موقتی توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایران پر ورتلونکو پاکستاني وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. رومانیا به د مې په 3 په پلازمینه بخارست کې د کرونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي، ځکه مثبتې پیښې کمې سوي دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې سوي او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي سوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقۍ یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي که نه. شاوخوا 5,000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکښې ګډون کړی و. دوی تر فستیوال مخکې د کووید-19 ټیسټ کړی و او نتیجه یې منفي وه، او همداراز به تر فستیوال 5 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سالوه خولې له منځه سواله، شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
د شپږتو نظر ډیر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه، دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ولیکل شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. قدر من اوریدونکو، د نصف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه 4 له وادي څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوی تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذیې شوې ده، شیدې مې نه دي، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نو چې پیدا شوې ده دا ښه ده، بېخي نه چاغېدل نه ښه کېدل.
السلام علیکم. ما خبرګون کې انا پیدا شوم. مې دا ماش دې ستاره اوس مستاره تا یو کوم خو نه مړیږي. نه مړیږي هغه ته یو مې کور کې پری خو درې مې راوسه. کمزوري ده، تغذی ده.
بسره له پلچخي زیل وسره کې خپل دمو شیدې نه خو زیل کې وسره. چې پیدا شوی یو څوکم یو کیلو. بیا دې غوا شیدې ورکولې. هغه سره نه خکېدل نه سال کېدل بس سفرا به کوله. بیا دل سره راغله ته یو تل لولې وې داسې کار نه نه بیا ما ته یو لوته قدرت داسې دې راولې ګلو. پیدا شوی کاغذ ده.
ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي. په خصوص که موږ وګورو د کووډ 19 کم حالات افغانستان کې سم خامخ دي او کم ستونزې چې جوړې کړې دي نړۍ په کچه او په افغانستان کې. او که دا هم وګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات سره مخ دي چې هغې ته مونږ خواړه کشو وایو د شپږ سوه نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي تر څو مونږ وشو کولی دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشو کولی دوی هغه کوم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي هغې مخنیوی وکړو. او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا مونږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګه سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومانو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري.
ستا کوم ځای چې دوی ورسي او هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي؟
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده. او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ. یونیسف څېړنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولی دی ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي، دا ادامه لري. او شي کولی هغه ماشومان چې په خوارځواکي سره مخامخ دي شي کولی دا کلینیکونو ته ورشي میندې دغه مواد لاسته راوړي ځکه د دوی لپاره ډېر زیات اړین دی. نو دا ویره باید په ذهن کې را نه وړي چې په دې ځنا غزي پورې زما لاره به څنګه شي یا زه به تر کومه ته لاړ شم. دوی شي کولی چې صحیح څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د خراتونکو لپاره دي دا لاس سره وړي خپل ماشوم ته ورکړي.
یعنی کورنۍ ته ډاډ ورکوي چې اوس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوی تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومانو ته ورکول؟
بله، دم ګړې موږ معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کوم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بیل کوم وقفې وړاندې کوي. د عامې روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توانید لري چې دغه خدمات مخته ویسي او ماشومانو ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کړي او د میندې شکولې د لاسته راوړي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل که بیا هم درته واضح کړئ، مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکړي د تغذیې په برخه کې؟
ګوره، اول خو دا ډېر مهم ده چې که چېرته ماشوم خوارځواکي ته مخامخ شي هغه په کور کې پرېښودل یا یو صحي مرکز ته نه وړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم ته لا نور خطرونه شي کولی لامل شي. نو خو به دا وي چې هغه میاندې چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کوم مشورې چې صحي ټیمونه ورکړي دي کوم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړي دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومان ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې کوم مواد خوراکي شته د مور د تغذیې دپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کولی لږ څه خوراک وکړي د هغې دپاره سبزیجات میوجات نور کوم علاجات دي د هغې د استفادې دا ټول زیات مهم دي چې اوس کله ماشوم درسته وساتي او د هغه ایمنی وضعیت لا هم ښه کړي تر څو اوس کله هغه وایرسونه میکروبونه مریضانو د هغه مقابل کې اوس کله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسؤل ادارې ستاسو سره همکاري کوي د راتلونکي لپاره څه پلان لري دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس راوسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نه سي او بد تاثیر ور باندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووېډ 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کړي لا به وضعیت خراب کړي. همدې لپاره په کار ده چې موږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیې په حق له پوه شو یا هغه رژیم کوم چې موږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکتران د خوانه طبي مراکز د خوانه درسته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کېدای شي خراب شي. او دې لپاره چې موږ وشو کولی دغه ماشومان چې خوارځواکي ته مخامخ دي د دې د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو باید میندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز خوا ویل شوي دي. ډاکټران وایي او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې مونږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو دپاره د هغې د ښه صحت دپاره باید مونږ هغه تدابیر چې کوم مونږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ پرشته جان، مننه. برابر.
قدر من دوستانو، دا وخت د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرزه کې چی است الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ، په روانه خپرونه کې به د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شئ. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مو خبرې کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. دغه شان به د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل وروستی حال هم درکړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د لومړي ځل لپاره په غور ولایت کې د سنوکر رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا شل لوبغاړي د غور ولایت له بېلابېلو کلبونو څخه ونډه لري. د هغه په خبره دغه سیالۍ به د درې ورځو لپاره دوام وکړي. ښاغلی قاري زاده وایي د دې سیالیو هدف د غورو لوبغاړو ټاکل د دې ولایت منتخبې لوبډلې ته دي. په کندهار کې د فوټبال رمضان جام سیالیو ته د خلکو خوښي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پیل د کندهار ښار ته د شپې لخوا یو بل رنګ ورکړی. دوی وایي له روانو حالاتو ستړي دي او د څو شیبو لپاره د دې سیالیو سیل ته راځي تر څو ذهنونه یې بدل شي. په ورته وخت کې د رمضان جام سیالیو مسؤل قدرت الله خاکسار وایي دغه سیالۍ د دې ولایت د والي په مالي ملاتړ د روژې په دوهمه پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د مرکز او ولسوالیو د شاوخوا اتیا لوبډلو ترمنځ په دریو ګروپونو کې روانې دي. هغه وایي د فوټبال دغه سیالۍ به د روژې تر 15مې پورې دوام وکړي. د نوموړي په خبره د دې لوبو هدف د خلکو لپاره د خوښیو زمینې برابرول دي. او د کرکټ له نړۍ نوی خبر دا چې د هندوستان ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل د شمه لوبه د کرونا وایرس له امله وځنډېده. د آی پی ایل ادارې له لوري د مې په درېمه یعنې نن په یوې خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې ټاکل شوی و نن د دغه لیګ تېر شمه لوبه د کلکتې نایټ رایډرز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشي. خو د کلکتې لوبډلې د دوو لوبغاړو په کرونا وایرس د اخته کېدو په خاطر دا لوبه وځنډول شوه. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې ورون چکرواتی او سندیپ ویر په کرونا وایرس اخته شوي او پایلې مثبت ختلې. په هندوستان کې د کرونا وایرس تیز مزل د اندېښنې هم راپورته کړي چې ممکن په راتلونکو ورځو کې د آی پی ایل ټولې پاتې لوبې هم وځنډول شي.
زموږ له ازادي راډیو نه اورید. زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 15 بیلابیلې ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته. او دغه شان زیات شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دې ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره مې خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، فوټبال، والیبال، کیک بوکس، ویشو، کشتی، سامبو، داسې رشتې دي چې په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال لري، د ویشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یادې کړې په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري او څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران لري او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 پر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لرو. تر روژې مخکې موږ د بندې کمال خان په ویاړ باندې سیالۍ جوړې کړې وې چې هغه د فوټبال سیالۍ وې، د سامبو کورش رشت سیالۍ وې، همدارنګه د کیک بوکس سیالۍ دغه هم په لاره اچولې وې. دغه سیالۍ پای ته ورسېدې.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه او طبعا لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلیږي، څه فکر کوي علت څه ده؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي، پاره رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لیږو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریکې د فوټبال فدراسیون دخوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شیخ متی لیسې د معارف مربوط دی، چې هلته اوس مشکل ټورنمنټونه په لاره اچو او
تاسو د سټیډیمونو یادونه وکړه. ما مختل پم دې برخه کې پښتنه وکم، د فوټبال په برخه کې سټیډیم نه دی موجود، په کوم کوم برخه کې لګتر لګا په سټانډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلن د جمنازیم شروع دی او فوټبال په بخش کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خواسته یو پروژه د لزر نفری سټیډیم سي ډیزاین نقشه او بودیجه موږ شوې ده، قراردادي ګټل ده، ان شاء الله تعالی کار به شروع شي. او یو سټیډیم د هغه معرفت مربوط ته مشکل مسابقات دایرو، د کرکټ سټیډیم ستاسو هغه تکمیل شوی دی، نو دا سی د فوټبال فدراسیون د خاص هم سل جری بزمک ورکړی دی، سی اوس هغه کارم شروع کیږي. فوټبال فدراسیون خپل مصارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړی دی، فوټبال سټیډیم او جمنازیم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز له لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي، تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجې نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجې نه ورکوي، دوی خپل بودیجه مصرفولای هم نسی، تیر کلونو کې دوی 50% دغه بودیجه مصرف کړی و، نو هلته هم داسې سم دغه نسته چې مثال دوی خپل بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره هم بعضې ولایتو ته هم بودیجه کم ورکوي، بعضې غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته هغه ته زیات بودیجه ورکوي او هغه امکانات هم زیات لري، مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکاردغه کوي، سپانسری او دغه پیس مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کی همکاري وکړه.
امیر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کی، بلابلې سیالۍ سپانسر کی، تاسو د دوی تشویق کړی دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو دغه نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رڼا مدني ټولنه، زابل مدني ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړوي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا داسې موږ سره تراوسه همکاري نه ده کړې، فقط دغه ټولنې سره موږ سره همکاري کوي.
او بله موضوع که ورته راشو، د نامنۍ ده په یو شمېر ولایتونو کې نامنۍ په ورزش باندې سویری غوړولی دی، ورزشکاران چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي هغوی عموما ښارونو ته نشي راتلی، یا د ښار ورزشکاران ولسوالیو ته نشي تللی لږ تر لږه د بېلابېلو مسابقو لپاره. په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پورې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی. زموږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته ځي، کابل کندهار لور لویه لاره ده، نو پر دې باندې را شو کړي دي، بېرته یې لکړي دا ورزشکاران دي. ولسوالۍ سره موږ ته ورزشکاران راځي د لیمو مسابقات دایره و، کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی، نه چا موږ ته مثال اختار کړی چې دا داسې کېده.
د نجونو ټیم هم لري په بیلابیلو رشتو کې لوبډله لري؟
د ماری په بخش کې لرو، نو داسې دغه نور په لیست.
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسفزی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې محمد نعیم یوسفزی دی، او په وزن برداری بخش کې هم چون او په پینګ پانګ کې هم او په نشانځلي کې هم تمرین کوو. چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو، په پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته، دوه رشته، درې رشته کې تمرین وکړو. او انتخابي رشته چې زما وزن برداری ده، په وزن برداری کې لاسته راوړنې هم چنان لرم، په پینګ پانګ کې هم چنان لرم، او افتم په نشانځنی کې دغه وه نښویشتونو کې پنجګانه په نوم باندې ده مشهور ده، نو هغې کښې مې لومړی مقام ترلاسه کړې ده. ورزش هم خو مې ډېر پخوانه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی و. زما د خوښې ورزش چې دی وزن برداری ده، او د تر څنګ نور ورزشونه هم کوو، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش چې دی همدا وزن برداری ده. نو مسابقې هم په همدغه پارالمپیک بخش کښې هم کړې، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي، یوازې نه په وزن برداری کښې، په دې دوه نور رشتو کښې هم چې زه تمرین کوم په ده کښې مې هم لومړی مقام و دویم مقام هم چې د وزن برداری په دغه کښې اخیستی دی. د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کښې کار کوم، د تخنیک په بخش کښې یم، په پروډکشن کښې د غږ په بخش کښې یم، مسؤول یم د غږ، او د ده تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده، او په ابدي سینا شفاخانه کښې صدري بخش کښې، البته په لابراتوار کښې مې درې کاله هلته هم کار کړي رضاکاره. نو دغه د کرونا له وجې نه هم دا فلحال هغه د شفاخانې کار پرېښې ده، دا تلویزیوني کار او د ورزش کار پورې همدا اوس هم کوشش کوو لګیا یو خپل کار باندې. زما رزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کښې او د خپل هغه کوم درس چې ما ویلی د طب په بخش کښې په دغه کښې نور هم پرمختګ وکړم، او د خپل د ملت دپاره خدمت وکړم، او همیشه د خدمت جوګه اوسم خپلو خلکو ته، او صحت مند اوسم د تمرین د لارې نه، چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کښې دي، خو کوشش کوو چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وساتو.
د پاراولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسفزی اوس هم له ژمنې سره سم د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل وروستی حال تر دې دمه څو لوبې شوي، کومه لوبډله په کوم ځای کې ده، او لوبغاړي تر دې دمه څنګه ځلیدلي دي؟
تر دا مهاله تر ننه پورې ډیلي کیپیټلز چې دغه هغې لوبډلې اته لوبې کړي دي، شپږ ګټلې، دولس پوینټونه لري ډیلي کیپیټلز، او دا د آی پی ایل په نوملړ کې ټاپ یا هم لومړی مقام لري. ورپسې بیا سیسکای هم چینای سوپر کینګ دی چې اوه لوبې کړي، پنځه پکې ګټلې دي او لس پوینټ لري، او هغې پسې وروسته بیا په درېیم مقام کې آر سی بی ده چې اوه لوبې کړي، پنځه ګټلې او لس پوینټونه لري. سه کال د آر سی بی لپاره د ځلیدو کال دی، یعنی په تېرو درې څلور پنځو سیزنونو کې آر سی بی لوبډله چې لوبډله مشري ویرات کوهلي کوي هغه دومره ښه نه وه ځلیدلې، خو سه کال دوی له تېرو اوو لوبو پنځه ګټلې، یعنې دوه لوبې بایللې دي او په درېیم مقام کښې دی. د دوی بیټنګ آرډر چې دی هغوی سره مکسویل دی، بیډي ویلرز دی، خپل ویرات کوهلي دی، دوی ډېرې ښه لوبه کوي، نو همدا یو غټ لامل همدا دی چې دوی لوبې ګټي. هغه پسې بیا په څلورم مقام کښې د تېر آی پی ایل پړاو ګټونکې لوبډله ممبئی انډینز دی چې اوه لوبې کړي دي او هغې کښې څلور ګټلې، اته پوینټ لري. ورپسې بیا راجستان رویلز دی چې اوه لوبې کړي دي، څلورې ګټلې دي، څلور بایللې، درې ګټلې او شپږ پوینټ لري. او بیا ورپسې اووم نمبر باندې بیا کې کې آر ده چې اوه لوبې کړې دي، یوازې دوه ګټلې او څلور پوینټ لري. او په وروستي نمبر باندې بیا سنرایزر حیدرآباد دی چې اووه لوبې کړې دي، یوازې له بده مرغه چې یوازې یوه لوبې ګټلې ده، یعنې د دوه پوینټ له ځان سره لري. بولینګ کې ارشل پټیل چې دی هغه په اووه اننګونو یا اووه پاڼو کې اوولس ویکټ ترلاسه کړي، او د سګنی آی پی ایل ټاپ وکټ ټیکر یا هم هغه وکټ اخیستونکی دی. هغه پسې بیا کریس موریس دی چې په اووه لوبو کښې څوارلس وکټ یې اخیستي، او په درېیم نمبر کښې بیا اویش خان دی چې په اتو لوبو کښې څوارلس وکټ یې اخیستي دي. او په توپ اچونه کښې بیا شیکر دھون دی چې هغه په اتو ترسره شوو لوبو کښې د خپل لوبډلې لپاره درې سوه اتیا منډې کړې دي. دی د سګنی آی پی ایل تر دا مهاله د سګنی آی پی ایل تر ټولو ډېرې منډه کوونکی لوبغاړی دی چې څلور پنځوس یا نږدې پنځه پنځوس ایوریج دی. او ورپسې بیا په دویم نمبر کې کل راهول د پنجاب لوبډلې لوبډل مشر دی چې په شپږو پاڼیو کې درې سوه یو شپېته منډې کړې دي، او دی د سګنی آی پی ایل تر ټولو لوړ ایوریج لري چې شپږ شپېته دی. او په درېیم نمبر کې بیا د سویلي افریقا ډوپلیسیس دی چې هغه په اووه لوبو کښې درې سوه او شل منډې کړې دي.
د آی پی ایل په اړه مو وروستي معلومات واوریدل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي اونیزه خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.